ځان به موه چې دې خار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو ویښته به مې خپل شکول یعنی چې زه ګورمه بیخي نو حالات ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت همدې نه هم خراب شي.
په ژور خفګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بېکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خفګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تېرېدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې یو، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ دپاره خلاص دی او موږ ته بې حق دی هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پوهنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تېرېدو دي. مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښې وړ نه وي. هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هېڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپله همدا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هېڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پوهنتون، د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل یې دی د دو شانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي ماسله وایي په افغانستان کې ژور خفګان سی ستونزې نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه هم زیان ډېر دی.
د ډبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفتا ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب بیا هم دیر مهم باید ورزوشی او ورته توجه وشی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډېرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا یاده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړې د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثبت کړ چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د پاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې
د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزو مشکلاتونه سي دوی په وړاندې دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال وته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاسه ورکو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دی زموش دغه خفګان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شاخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سی خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی خطرې ناروغي دی چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ دروی چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري له هغلی مایر سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی د ما روان ناراحته شوی نارامه شوی دی په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړی
bale
لنی
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړ لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د سکوم څه وته په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل پنځه میاشتې په البانی کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیری به په ما د قبر سر کوي
بله
او دا ډیره سخته سخت ده ډیر
زه پوهیږم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي څه وخت تاسو احساس وکړئ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی
زه حتی هم د اوسم زخه احساس نه لرم زه به کله هم د آرامش احساس ونه کوم تر څو چې زه ژوندی یم خو زه هیله منده یم چې زه وکولای شم زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کوم د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده یم د خدای نه غواړم چې د تاسو شیبه شاهد اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیم ماتریکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې وراستر بلې خپګان زیاتېږي تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرضونو نه د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای مکری پیو کم لا علاج مریضی یا ناروغی اخته شم. خوزا خپل خویندو تا دا وینا لرم چه ده دپاره چه ده اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو خوي او هغه ایله ورزوګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلا د امیدواری د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځه ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر خو خبرو ته اشاره وکړه. کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولې وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریان هم خپکړي. په دې کې د جوار خپګان کې په یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشحاله وي، دومره خوشحاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنایي قوت ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نه شي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کېږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، ما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی، داسې انسانان ځکه پر دوی باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دی هغه ژور خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانې ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظمو دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري، عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي، دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرار، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي، د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي، څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې، الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضي ظروف او بعضي شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضي هغه لري، بعضي اغیز لري، خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مصاب ته باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته باندې کورنۍ بعضي ستونزې وي، خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي، نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه خیم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسبو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 1. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر لزوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. لیوی خوا دینی او مذهبی اړخونه لري، لبل خوا زمونږ خپل افغانی کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماع رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زموږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي، دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي، د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغه خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سمبالې دي هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا بیا علمي فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې، له بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کېږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي هغه تر پښو لاندې کېږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کېږي چې له ځوان سره سم چلند نه کېږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفی تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کېږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کړي نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سم توجه ورته وشي، اقدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي، دوی کولی شي د خو طرحو په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډېره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي، که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده. او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اقدامندانه برخوردونه پګوت کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابر کړي، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د یوې موضوع پر روښانه کولو سره کولای شي ځوانانو ته د مثبت تکلیف زمينه ورته برابر کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
bale په اکثر کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله نا کله بیا لدی عمل چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درنوي کې په کورنۍ کې کار ودندم لري او څه کوټ راوړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کوټ راوړي. دغه طبيع د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې لدی دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغه کاروبار لري، هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي، هغه ډیر په والدینو باندې ګراني، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاری، هغه مثلا همیشه راتل کیږي، همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي، د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي، توهین کیږي، حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایل لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایل لري. هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي، بیروزګار دي، هغه لاسنیوي ته ضرورت لري، هغه تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغه نور هم ورټل شي، هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغه سره کومک وشي، هغه کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې کای استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي. او هغه محصلین یا هغه زکوونکي چې هغه لګزره ذهن یې خده، هغه استعداد یې خده، هغه کار کړی ده، هغه به لګي اشاره ته ضرورت لري چې لګي اشاره ورته وشي، د استاد نه خون هغه خپل کار په خپل کوي. نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغه بیکار دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغه لاسنیوي په کار ده، هغه سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغه مثبت تغییر تر شي، تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
bale تاسو یادونه وکړه چې باید له دسی او چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو کچېر کورنۍ دغه په پام کې ونیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې دوی د نه خوخیږي، هغه سره سم چلندونه کی دا څومره دی عقدو لامل کیږي او د متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای دی چې مثبت چلند وکړي، او ځوان سره منفي چلند کیږي، هغه نور مقدمن کیږي. بل اخره د نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي، بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاصه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره کومه د جرایم او ګراف مطالعه کوو، تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایم ته لاس اچي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوی، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیری چلند ورسره شوی، نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. کشر د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وی، هغه ډیر ستر کارونه تر سره کولای شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفی تګلوري ده، او په ځای د دې چې هغه تشویق شي، هغه لاسنیوي وشي، برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي، او بل اخره دای به جامعې لپاره ډیر یو منفی شخص وي.
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي، لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي، او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوا اومده لامل وینم. یو د علم نشټواله ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتي ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوا فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې عقدمندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کېږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصاد یې درلوده او د کورنیو له خوا نه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوې. او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته، نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنیو ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپلې کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسېدلې دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نه شو ترسره کولای، موږ حقوق ورته نه شو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو موږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفې نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بالاخره چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیې حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښې رضا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم، یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړی، د زحمتونه ورسره ویستی دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني، خبره ځمکې ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې، په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته ده په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولادم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قرآن عظیم الشان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی ده چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی ده اولادونه ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په آخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر خر او یو لري، ډیر صمیمیت لري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغه سی او فضا رامنځته کې خپل کورنۍ کې خپل د خپل فامیل لپاره کغواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغه سی او فضا رامنځته کې په کورنۍ کې. او دوهم دا چې خو محیط ولري، محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چیرې محیط سم نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې نه اخلي، او که محیط ناسالم وي نو تابان شي دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره میلمو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای له ځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکه وغږیده. اوس خبرونه پایته رسو. تربیه فرض کې چې یاستې الله مو مال او ملګری.
Oh, it's enough.